یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر او له پاکستانی چارواکو سره د کتنو په اړه جزئیات درکو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او 25 دقیقې اونیس بحث پروګرام لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانکزی خبرونه اوروي.
سلامونه ده خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پرسیدو دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړ چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. او آذربایجان او ارمنستان د لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم جګړې ته تیاری نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پرسیدو دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د دغو خبرو جزئیات تر دې دمه نه دي راوتلي. ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټویټر هیله ښودلی و چې دا سفر یې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو، په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړپوړیو استازیو پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر ستایلی او ویلي دي چې دغه هیوادونو د اړیکو د ټینګښت ملاتړی دي او سیمه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ټیمونه خبرې کوي، خو په ځینو لانجمنو مسلو سره ایسار دي. تمه ده ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره، سبا او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د بامیان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمانداني ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د شیبر ولسوالۍ په باغه کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستې برید کړی. یوسفی تاییدوي چې د طالبانو په دغه برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي، دوه تنې ټپیان دي او یو تنې د طالبانو په لاس اسیر شوی دی. د بامیان امنیه قمانداني وایي چې طالبان د افغان پوځیانو په ځوابي برید کې له سیمې وتلي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې په شیبر ولسوالۍ کې څو پوستې هدف ګرځولي او لسګونه افغان عسکري وژلي دي. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کیښود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو په خبره اطلاعاتو ته پکې لاسرسی ستونزمن دی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي. هغه تحقیقي راپورونه چې خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسنادو د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله بې راپور ورکونې پاتې دي.
لدې ټولو انتقادونو سره سره افغان حکومت هوډ ښودلی چې اطلاعات په وخت ورسوي. افغان حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ کړی چې د محتوا له پلوه ډیر ستایل شوی، خو په عملي برخه یې انتقادونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ رواني وسلوالي شخړې باندې اندېښنه ښودلې او د خلکو په وژنه یې خواشین څرګنده کړې ده. د جنوبي قفقاز دغو دواړو هیوادونو پرون یو ځل بیا د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر خونړې شخړه پیل کړې او دواړو لورو ته لسګونه عسکر او ملکیان وژل شوي دي. نګورنو قرباغ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پېژندلې، خو له کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی دغې سیمې کې د بیا اوربند او د لانجې د سیاسي حل غوښتونکي دي. د حمله آذربایجان تازه خبر، آذربایجانی او ارمنستاني ځواکونو یو ځل بیا نن د نګورنو قرباخ پر سر د دویمې ورځې لپاره خپله جګړه پیل کړې ده. د دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلو راپورونه خپاره شوي دي او د قرباغ نګورنو قرباغ د جلا غختونکو ډلې لخوا ویل شوې چې د دوی 15 کسان په نننیو بریدونو کې وژل شوې دي. پرون د درویشتو عسکر او ملکانو د وژل کېدو خبره دواړو خواو تایید کړې وه. پر دې شخړې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسي او ترکیې غبرګون ښودلی او د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2014 کال کې ل خپلو عوایدو څخه یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړې ده. د په همدغه کال کې د امریکا د ولسمشری ټاکنو ګټونکی هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحقیقي راپور کې خبره کړې ده. د نیویارک ټایمز د راپور په اساس ډونالد ترامپ په 2014 کال کې هم په همدې اندازه یعنی 1.5 ډالر مالیه ورکړې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې ډونالد ترامپ تیر 15 کلونو کې په د 10 کلونو مالیه هیڅ نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا په یو خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز دغه راپور جعلی خبر وباله. هغه ونه ویل چې څومره اندازه مالیه ورکړې او خپل پخوانی استدلال تکرار کړ. ډونالد ترامپ له دې مخکې ویلي وو چې د خپلو مالیو په اړه باندې معلومات نشي افشا کولی، ځکه د ترامپ په خبره د هغه د مالیو ورکړه د امریکا متحده ایالتونو د مالیې د څیړنې د ادارې لخوا تر ارزونې لاندې دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مطالب خبرو. و باوري چې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کړي. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې څومره مرسته کولای شي، دا موضوع په یوه مرکه کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
څلوېښت پیښې موږ پټ کړې دي. امکان دې ولري چې په اطراف کې ډېر دغسې پیښې وي چې مور و پلار و اقارب یې وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پیښه هلته پاتې شي او ماشومان په پولیو اخته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونه بیا هم د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر سره نښتي دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د چین پر ونډه خبرې کوو.
کشیر افغانستان کې ګډوډي وي، کشیر افغانستان کې بې ثباتي وي، نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډېر په ډاډ باندې سرمایه‌ګذاري نشي کولی.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او د افغانستان د سولې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. وروستی خبر دا دی چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی او په پام کې ده چې له نورو مشرانو سره به هم کتنې وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان دا شیبه له اسلام آباد نه په مستقیمه اړیکه راسره دی. طاهر خان، جزئیات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو لکه شی وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ډاکټر عبدالله غونډه شروع ده. غونډه لا ختمه نه ده، خبرې روانې دي. دا اولنی رسمي د هرکلی د ډاکټر عبدالله او د پلاوي وروسته هم دا غونډه شروع شوې ده. او پته به ولګي چې کله آیا دواړه مشران میډیا سره مطبوعاتو سره خبرې کوي، رسنیو سره، یا بیانیه خبریږي. لیکن دا اولنه د دې رسمي خبرې دي د پاکستان او د ډاکټر عبدالله د پلاوي ترمنځ. او نن ماخام بیا د دوی د پاکستان د قومي سملې چې کوم مشر دی، رئیس سپیکر دی، اسد کیسر، هغه سره غونډه ده. دا نن د دې غونډې دي او پای کې به معلوم شي چې څه خبرې کړي دي. مهمه غونډه بیا سبا دي د پاکستان وزیر اعظم سره، سبا د عمران خان سره، د پاکستان د فوج مشر سره سبا غونډه ده، نور هم ژورنالیستان سره سبا.
طاهر خان د پاکستان د مذهبي ګوندونو او لیاو شمیر د دینی مشرانو او عالمانو سره هم د خغلی عبد الله غونډې شته په پلان کې دي، د دې هدف څه دی؟
دا بالکل درست خبره ده. کوم پروگرام چې د ډاکټر عبدالله د درې ورځنی سفر شریک شوی دی، مونږ سره هم شریک شوی دی، په هغه کې د پاکستان دینی عالمانو سره او د پاکستان مذهبي ډلو مشرانو سره هم یو ناسته شته، او دا خبره ده مهم د مهم برخه ده د ډاکټر عبدالله د سفر، ځکه چې په ماضي کې خو اکثر داسې غونډې نه کېدي. د افغانستان د مشرانو خواهش به هم وو چې پاکستان مذهبي ډلو سره د دوی ناستې وشي، ګډې غونډې هم د علماو پلان شوي وې، لیکن هم بیا هغه رنګې ونه شوې. افغان د افغانستان د علماو غوښتل چې څنګه پاکستان په خپل اړه باندې دلته د وسله والو ډلو خلاف فتوا جاري کړې دي، د خودکش حملو په ضد باندې دغه نو کار بیا ونه شو. لیکن دا غونډه مهمه ده، که د کنفرنس چې موږ لیدلې دی په هغه کې د پاکستان د مهمو مدرسو د هغه دینی مدرسو د کراچۍ نه والی تر دا کوړه خټک پورې چې هغه په ماضي کې د هغې اسامه بن لادن چې کله ژوندی وو، دلته موږ جورنالیزم په اسلام آباد کې کوو، د هغې سره تعلقات وو، په افغانستان کې به مو او دغه رنګې نو یو اثر د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو خدا دې د پاکستان د مذهبي ډلو یو اثر او رسوخ شته په طالبانو باندې شته. نو خواهش به ډاکټر عبدالله ولري د دوی نه چې دوی هم یو خپل رول ولري، ځکه په خوا خو به د خارجیانو خلاف به د وسلوار مزاحمت خبره به وه، هغه جواب خو اوس نه دی پاتې شوی. نو اوس خو د جګړې د ډېرو خلکو به دا نظر وي چې هغه رنګې نه دی پاتې. نو دا غونډه هم او دا غونډه بیا دغه د افغانستان د سفارت خپل هم خواهش و، لیکن دا کې د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ادارو هم دا ستاسو زموږ څخه معلومات دي چې دا کوم عالمان دي راجر کوي، نو دا باقاعده د حکومت لخوا دا راجر شوی، ځنې پکې زموږ د معلومات هم دي چې هغه اسلام آباد ته روان را رسیدلی دي.
ډېره مننه طاهر خان. قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وو چې ل اسلام آباد نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبد الله د لیدنو کتنو جزئیات راکول. د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم مونږ دا خبر تعقیبوو، او د خاغلی عبد الله د لیدنو کتنو په اړه چې د ډیر شمیر څارونکو په نظر د افغانستان د سولې د خبرو په اوسنی پړاو کې ډیر اهمیت لري، دا به بیا هم تعقیبوو او په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات خبرو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼه، ټویټر، فیسبوک پاڼه او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، په خطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ خبرې لا هم روانې دي. په دې خبرو کې ښکارا پرمختګ نه دی لیدل شوی، خو داسې ښکاري چې د خبرو فضا تر اوسه پورې ښه روانه ده. نن د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری په دوه کې په یو خبری کانفرنس کې د دې خبرو اترو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. دیوا نادر له کابله په مستقیمه اړیکه را سره دی او د ښاغلي نادری د خبری کانفرنس جزئیات راکوي. دیوی د نادر نادری د خبرو هغه مهم ټکی د خبرو د پرمختګ په باب څه ورسته له دغومره لانجو او جنجالونو او د دواړو خواوو له لانجمنو څرګندونو نه
بله، د حکومتي پلاوي او د طالبانو مذاکراتي پلاوي د تماس دلو د ناستو وروسته د لومړنی کانفرنس چې دوی ورکاوه، په دې ناسته کې نادر نادري د حکومتي پلاوي په استازیتوب وغږید، د درې ټکو ته اشاره وکړه. یو هم په دې خبرو کې د تماس دلو ترمنځ څومره پرمختګ شوی، لانجمني هغه ټکی چې ولاغال شوی کنه، او دریم دا چې د افغانانو یا د افغان حکومت غوښتنه څه ده. د ویل چې پرون ناوخته بیا هم د دواړو لورو تماس ډلو ناست درلوده، او خو په خبرو کې ښکارېدل چې کوم توافق ته نه دی رسیدلی، ځکه چې دوی ویل چې دا ناست تر څلور ساعته دوام وکړ، او نن هم د نادری په وینا چې نن بیا د تماس ډلې ناست لري. هغه لانجمنې ټکي چې مخکې رسنیو ته راوتلي دي او ټول ترې خبر دي، همدا دوه دي چې یو د خبرو دوام د حنفي فقه په اساس، او بل هم د طالبانو لخوا چې حکم غوښتنه شوي چې راتلونکي مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې په اساس وشي، هغه لا هم نه دی حل شوي. له دې وړاندې چې د نادري مطبوعاتي کانفرنس شروع شي، موږ د طالبانو یو شمېر اساسو سره موږ غږېدوغوی مویل چې په دې برخو کې لا هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو نادر یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه. هغه وویل چې په اوس مهال د افغان حکومت لپاره او د دې تر څنګ د ټولو افغانانو لپاره مهم ټکی چې دی هغه د اوربان تامینول دی، او داسې د جګړې پای ته رسول دی، او یا هم یو نسبی امنیت راوستل دی. دوی ویل چې کله چې دغه لانجمن ټکی حل شي، نو دوی به ژر تر ژره د مذاکراتو میز ته د بین د اوربان مسله وړاندې کوي، تر څو په هغه باندې خبرې وکړي او ژر تر ژره اوربان تامین شي. نور دوی به روزمره د نادری په وینا چې دې نه وروسته به دوی هره ورځ د بین الافغاني مذاکراتو نوي پرمختګونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، او خوشبینول چې دا مذاکرات په یو ښه فضا کې روان دي، او د یو ښه پایله لپاره یې خوشبینول. بله تکلسب.
بله ډیوی، د نادری په خبرو کې تاسو داسې یو څه ونه اوریدل چې دی وایي چې خبرې به روزمره دوام کوي، نن به بیا هم دوی خبرې کوي له مقابل لوري سره، او سبا به دا خبرې یعنی په منظم ډول دوام کوي. دا پوښتنه ځکه کوم چې په تیرو څو ورځو دوه درې ورځو کې دواړو خواوو اصلا سره کتلی نه و. پرون یوازې وروستی خبر دا و چې مخام مهال د طالبانو ویاند او د افغانستان د دولت ویاندوی ویل چې د دوی خبرې بیا پیل شوې دي. له پرونی کتنې وروسته به د دوی خبرې نن او سبا راتلونکو ورځو کې منظم ډول دوام کوي.
بل تکل صاحب ما مخکې یادونه وکړه، دوی خغلی نادری وویل چې پرون ناوخته یعنی مازدیګر د مخام لور ته دوی یو ناسته درلودله د تماس جلو، په هغه ناستې څلور ساعته دوام کړی، او هماغه بیا هم په هماغه اختلافي دوو ټکو باندې غږېدلی خو کومې توافق ته نه دی رسیدلی. ښاغلی نادری اشاره کوله چې نن هم دوی ناسته لري، او په خبرو کې همداسې ښکارېدل چې له دې نه وروسته به هره ورځ دوی خبري کانفرنس لري، او د پرمختګونو پاړه به رسنوی ته معلومات ورکړي. د دې ښکارندوی کوي چې دوی به د تماس ډلې به په روزمره معمول ډول کینی، او هغه اختلافي ټکي دي چې دی هغه به حل کړي.
تیره مننه دی وینادر. قدر منوریدونکو، په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی د ویا نادر نادری د خبري غونډې جزئیات مو اوریدل. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شیبه ناجیه ساپی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګمرکونو په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې ټینګار کړی چې باید په ګمرکونو او عایداتي ادارو کې مقرري د آزاد سیالۍ له لارې ترسره شي. د بیان پر بنسټ جمهور رئیس په ګمرکونو او بندرونو کې د قوانینو د تطبیق د افغانستان د عایداتي سرچینو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په عایداتي سرچینو کې د پراخ فساد ادعا شوې ده. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وای د نیمروز ولایت د پومبی د کروندو ارڅونې خي چې سکل حاصلات به 15000 ټنه ته ورسیږي. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال د دې ولایت د پومبی حاصلات 1500 ټنه وو، خو اوس نږدې 10 چنده زیاتوالی خي. نوموړي لامل پر بزګرانو د پومبی اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، د اړتیا وړ درملو او نورو اړینو توکو ویشل وګڼل او ویل تر څنګ کروندګرو ته د پومبی نندارې زیقتي هم جوړې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر هندي روپۍ 1.7 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1.7 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ناګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه نن د دوهمې ورځې لپاره هم روانه وه. نړیوالو پر دواړو خواوو غږ کړی چې جګړه سمدستي بنده کړي او خبرو ته مخه کړي، خو په عین حال کې دې جګړې دا ویره زیاته کړې چې د سیمې قدرتونه ترکیه او روسیه چې د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي پکې ښکیل نشي. ناګورنو قرهباغ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي له کلونو راهیسې د ارمنی ټبرو تر کنټرول او د ارمنستان تر نفوذ لاندې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه زما همکار نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات اوروي. نوری صاحب،
بلې تکلت ایروان وایي چې بیګا ټوله شپه جګړه روانه وه او باکو ویلي چې د ارمنستان ځواکونو د ناګورنو قرهباغ په څنګ کې پروت پر تتار ښار بریدونه کړي دي. په ناګورنو قرهباغ کې چارواکو نن وویل د آذربایجان له ځواکونو سره پرون په جګړه او نښتو کې 2 کسان وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل ټوله شپه سخته جګړه روانه وه. د آذربایجان دفاع وزارت بیا نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان ځواکونو پر تتار ښار چې د ناګورنو قرهباغ څنګ ته پروت دی توپونو ګولۍ ورولې دي. دواړو لورو د جګړې په لومړۍ ورځ له هلیکپټرو، ډرون الوتکو، ټانکونو او توپونو کار اخیستی دی. ارمنستان او آذربایجان یو بل تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړ چې بشپړې جګړې ته نږدې شوي او آذربایجان تورن کړ چې له مخکې دغه جګړه پلان کړې ده. ارمنستان او ناګورنو قرهباغ پوځي حالت اعلان کړی او ټول سړي د هغه ته په وړاندې چې دوی د آذربایجان له لوري پر قرهباغ حمله بوډي د جګړې لپاره چمتو کړی دي. آذربایجان چې له خپل اړخه هم پوځي حالت او ګرزبندیز اعلان کړی، ویلي پوځي عملیات د تماس له کرښې هاخوا د بریدونو په ځواب کې پیل کړی دي. آذربایجان دغه ورځ ویلي چې ځواکونه یې تر او پورې کلي تر کنټرول لاندې راوستي دي. د سیمه ایزې ادارې چارواکو په لومړي سر کې د آذربایجان دغه اداره رد کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې تالش ته نږدې او په جنوب کې یو شمېر سیمې له کنټروله وتلې دي. ارمنستان ادعا کړې چې په دې نښتو کې د لسګونو ټانکونو د ویجاړېدو، د هلیکپټرو او ډرون الوتکو د راغورځېدو په ګډون آذربایجان ته سخت تلفات اړولي دي. آذربایجان بیا د ارمنستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې رد کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې مخکنی نښتو ته په پام داسې ښکاري چې دواړه لوري یو بل ته د زیانونو په اړولو کې مبالغه کوي او د تبلیغاتو په بڼه معلوماتي جګړه هم مخته وړي. د آذربایجان او ارمنستان د پیل شوې جګړې په وړاندې اروپایي اتحادیې، روسیې، ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو لورو سمدستي عکس العملونه څرګند کړي او له دواړو لورو یې غوښتي دي چې جګړه سمدستي ودروي او خبرو ته مخه کړي. ترکیې په ښکاره د آذربایجان ملاتړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د آذربایجان په وړاندې په حملو سره ارمنستان وښوده چې دا هېواد په سیمه کې سوله او امن ته ستر ګواښ دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدې په دې لانجه کې لاسوهنه وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې پرون بیا وویل ښایي له سوریې ترک ملاتړي جنګیالي د آذربایجان د ملاتړ لپاره هغه هېواد ته استول شوي وي. د ناګورنو قرهباغ سیمه ییز مشر هم پرون ترکیه تورنه کړه چې وسلوال او جنګي الوتکې دغه جګړې ته استوي چې د هغه په وینا جګړه د ناګورنو قرهباغ د سیمې له حدودو وتلې ده. په دغه جګړه کې د ترکیې احتمالي ښکېلتیا هم روسیه چې په ارمنستان کې پوځي اډه لري او پر دې هېواد او اذربایجان دواړو وسلې پلوري له نږدې څاري. دا د سیمې هغه دوه ځواکمن هېوادونه دي چې له دې وړاندې د لیبیا او د سوریې په جګړو کې د مختلفو لورو ملاتړ کړی دی. البته دا یو نور بولو چې ناګورنا قرباخ سیمه چې اکثر اوسیدونکي په خټه ارمنان دي، د ارمنستان په ملاتړ ځواکونو د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ په جګړه کې له اذربایجان جلا او د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو تر اوسه نړیوالو دا سیمه د یو هیواد په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. بلې تکل سر
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، نوریاس نوری و چې د اذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د متنازې سیمې پر سر د جګړې وروستی حال راکاو.
ازادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې د پولیو واکسین هلته نه دی تطبیق شوی. د دوی په وینا دا ناروغي په هغو سیمو کې زیاته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او نشي کولای چې روغتیایی مرکزونو ته د علاج لپاره لاړ شي، او هلته طالبانو پر واکسین هم بندیز لګولی دی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت روغتیایی چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي، له تیرو دوو کلونو راهیسې 1,16,000 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته دي، او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي، نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در چلويش پېښه موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور او پلار او قریبه وسنه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښه ته پاتې او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یواسمه کې د ګوزن یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي، نو په یو ورځ کې په ګوزن ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم شته. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزن څلويش مشکوکي پېښې ثبت سوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامه روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزن تاندېشمن نه دي، بلکې دی وايي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومان ژوند ګواښي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک وايي راپورونه تر لاسه کړي دي چې د غلطه لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وايي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم تر لاسه کړي، خو وايي دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې ګڼي دي د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاری صف احمدی ازادي راډیو ته په یوستولې پیغام کې ویل دي چې واکسیناتوران کولای شي چې د دې تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي. پاترین کوټ کې د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مسول عبد الله حد بای هم وایي طالبان دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقوقو پر ځای کړی.
داسې طالبان د ممانعت دي کارتي دا بل څوک دي کار ممانعت دي دولت کې کی نو دا د قانون په مسله سرغړونه ده چې پلیز دې ستاسو ماشومان پلیز دې او لس پلیز دې چې د صحت سره برخمن شي، جدي همکاري وکړي او دا غن سره خپل خواخوږي وشي.
د یادونه وړ دی چې په اورزګان د طالبان لخوا یو شمیر لوی لاري هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي، چې د نورو ستونزو سربېره یې روغتونونو ته د اورزګان د ځینو خلکو لاسرسی هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي اوس خود طالبانو ټول بندیان له بند نه آزاد شوي دي، او کچيري اوربند اعلان نشي دا خبري به هیڅ معنا ونه لري ځکه افغان وژنه روانه ده او هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي نو داسې خبري به بې معنا وي او د وخت ضایع کول به وي. نایب الله ارمانی د هلمند له نادلي نه لیکي طالبان که سوله وکړي نو دولت یې باید ورسره ومني. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي باید د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی اوربند وشي. او اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي چې زه د افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې د دې فرصت څخه ګټه واخلي او مخکینۍ ترخې تجربې تکرار نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 95.5 څپه